ساعت د برازیل لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. دا خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ وړاندې کېږي تر ډېره موسیقي ته ځانګړې ده. خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. پاکستان په جلال آباد کې خپل کنسولګری نن بیرته پرانیسي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف د احتساب ملي ادارې ته سپارل شوی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کوریا له مشر سره د خبرو لپاره پیونګ یانګ ته تللی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو فعالیت ستایلی او ویلي دي چې پولیس باید قانون پلی کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی دا خبره بلخ ته د سفر په دوهمه ورځ د 209 شاهین قلو اردو له افسرانو سره په کتنه کې کړې ده. د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی په بلخ کې امنیتي ځواکونو ته ویلي چې د هغوی د قربانیو په مټ کې نړیوالې ټولنې ته په سیاسي ډګر کې قناعت ورکړی دی. محمد اشرف غنی پرون شنبه ماښام مهال له بلخ کابل تستون شو. په جلال آباد کې به د پاکستان کنسولګری نن یک شنبه بیرته پرانیستل شي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د پاکستان د سفارت تر خبرو وروسته د کنسولګری د بیا پرانیستل کېدو پریکړه وشوه. د خوګیانی په وینا موافقه شوې چې کنسولګری به هر ورځ افغانانو ته 1800 بیزی ورکوي. د کنسولګری په چارو کې به مداخله نه کیږي، او د ودانۍ شاوخوا امنیت به افغان امنیتي ځواکونه ساتي.
کنسولګری مشکلات هغه وخت کې چې و ډیر زیات و، مګر بیا هم هغه خپل هڅو پترسو ګورو چې نظم او دسیپلین په خاطوګه مراعات کو، هغه اصول چې موږ او دوی ترمنځ شوي دي. کچېری په دې چې فساد شته دی په خپل اندازه خلکو ته بیزینه ورکوي، موضوع به د مرکز سره د ورستۍ اجرات په موخه شریکوم.
په کابل کې د پاکستان سفارت د اګست په 1 اعلان وکړ چې په جلال آباد کې خپل کنسولګری بندوي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ پریمیر لیګ په سیالیو کې به نن یک شنبه د ننګرهار پلانګان لوبډله د پکتیا له زمریانو او د بلخ اتلان به د کابل له ځوانانو سره مخامخ شي. د غوره لیګ په پرونیو مسابقو کې د ننګرهار پلانګانو لوبډلې د کندهار اتلانو ته په 6 ویکټونو ماته ورکړه. د بلخ اتلانو بیا په 8 ویکټونو د کابل له ځوانانو مسابقه وګټله. په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د لسو ورځو لپاره د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. په لاهور کې د احتساب محکمې پرون شنبه پریکړه وکړه چې شهباز شریف د تحقیق لپاره په توقیف کې وساتل شي. شهباز شریف په داسې حال کې نیول شوی چې د اکتوبر په 14 په پاکستان کې د ملي جرګې د 11 او ایالتي جرګو د 19 چوکیو لپاره ضمني انتخابات کیږي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی. هغه په توقیف کې د پاتې کېدو له امله نشي کولی چې د انتخاباتو په درشل کې د خپل ګوند لپاره کمپاین وکوي. د پاکستان د احتساب ملي ادارې شهباز شریف په اداري فساد کې په لاس لرلو تورن کړی دی، خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند پر شریف لګیدلي تورونه رد کړي او هغه په سیاسي انګیزه بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پیونګ یانګ کې دی چې نن د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ اون سره د دغه هیواد د غیر اتومي کېدو او د کوریا او امریکا د ولسمشرانو د دوهمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړي. پامپیو نن سهار د جاپان له صدر اعظم شینزو ایبی سره له خبرو وروسته له توکیو څخه پیونګ یانګ ته روان شو. پامپیو وویل مهمه و چې د ایبی خبرې د شمالي کوریا په اړه اوریدلې وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به جنوبي کوریا او چین ته هم لاړ شي. چین د شمالي کوریا اصلي متحد هیواد دی. بریت کاونا د امریکا د سترې محکمې د 114 قاضي په توګه په محکمه کې په یو لړ خصوصي مراسمو کې لوړه وکړه. د 2 ساعته وروسته له دې لوړه په ځای کړه چې سنا جرګې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د نوموړي نومونه تایید کړه. کاوانا پرون شنبه په داسې حال کې په واشنگټن کې لوړه په ځای کړه چې سلګونو تنو د سترې محکمې مخته اعتراض کاوه. د بوسنیا خلک نن یک شنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي. په بوسنیا کې د جمهوری ریاست چوکۍ د بوسنیایي سربانو، بوسنیایي مسلمانانو او بوسنیایي کرواتانو ترمنځ شریکه ده. په بوسنیا کې 3,300,000 وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 8 بجو پرانیستل کیږي او 12 ساعته وروسته تړل کیږي. د انتخاباتو د بوسنیا د مسلمانانو او سربانو ترمنځ اختلافونه زیات کړي دي. او روسي بوکسر آرتور بیچر بایف خپل بریتانیایي سیال کالم جانسن ته په 4م پړاو کې ماتې ورکړه. دا دوه د درانه وزن لوبغاړي تېره شپه د امریکا په شیکاګو کې له یو بل سره مخامخ شول. 33 کلن آرتور بیچر بایف تر اوسه پورې په 14 نړیوالو مسابقو کې خپلو ټولو سیالانو ته ماتې ورکړې ده. دی د روسیې په داغستان جمهوریت کې زیږیدلی، خو تېره شپه یې د کاناډا د مونتریال په استازیتوب مسابقه وکړه. خبرونه مو له آزادي راډیو واورېدل. د آزادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده، خو مخکې تر دې د کابل مطبوعاتو ته کتنه کوو او تر دې هم وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت د څرګندونو په باب راپور لرو چې وایي ډېر ژر به د کابل او کندهار لوی لارې ته په نږدې سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي. د غزنی د والی ویاند آزادی رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له تیرو 4 ورځو راهیسې د غزنی او پکتیکا د لارې د خلاصولو لپاره تصفیوي عملیات کوي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو په غزنی کې 4 پلونه ویجاړ کړي دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د کابل کندهار د لوی لارې پر امتداد 4 لوی او واړه پلونه الوزولي او پر پاخه سړک تګ راتګ ته یې خنډ پېښ کړی دی. په غزنی کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله له دې امله د سیمې خلک، مسافر وړونکي موټر او د بارونکو موټر چلوونکي مجبور دي چې له پاخه سړک واوري او په خامو لارو په هغو سیمو کې چې وسلوالو طالبانو په لاس کې دي تګ راتګ وکړي. په سیمه کې یو شمیر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسوال طالبان له هغو کسانو چې د کابل کندهار د لوی لارې د تخریبېدو له امله پر خامو لارو سفر ته مجبور دي د مالیې په نوم پیسې هم اخلي. وسوالو طالبانو د غزنی اندړو ولسوالۍ ته هم تللی سړک بند کړی او خلک یې مجبور کړي چې پر خامو لارو تګ راتګ وکړي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې وسوالو طالبانو 3 پلونه تخریب کړي دي، خو ټینګاري وکړ چې امنیتي ځواکونه به ډېر ژر په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړي.
د دې لپاره د امنیتي ځواکونو لخوا هزارات شوي دي، تازه بلې کومکي ځواکونه د ملي اردو لخوا اضافه شوي دي. په سرګاش لاندې ساحو کې د لارې په اوږدو کې هغوی بېاتضای دي او انشاءالله چې ډېر ژر به د دغه لارې په اوږدو او په ګڼ شمېر ولسوالیو کې نور پراخ شانیز عملیات چې پلان شوي له مخکې هغه هم انشاءالله پیل شي.
د غزنی د والی ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی او پکتیکا د سړک پر امتداد هم له 4 ورځو راهیسې عملیات روان دي او امنیتي پوستې به هم هلته ځای پر ځای سي. غزنی د افغانستان یوازنی ولایت دی چې سږ کال به د ولسي جرګې انتخابات نه پکې کیږي. وسلوالو طالبانو د روان کال د اګست په 10مه پر غزنی خونړۍ حمله وکړه. د ملګرو ملتونو د سازمان د اټکل له مخې پر غزنی ښار په حمله کې تر 200 زیات ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي وو. د شارلوی بازار نو وسوځیدل او خلکو ته ډیر مالی تاوان هم ورسید. د افغانستان د ملي دفاع وزارت بخوانی مرستیال ویاند جنرال محمد راتمنش پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د افغانستان حکومت باید په غزنی کې د خلکو سیاسي او اقتصادي وضعیت ته پام کړی وای او د ولایت له داسې کمزوري حالت ژغورلی وای.
دولت در یه حصه کمیته های داره، وزارت دفاع داره، وزارت
چغلی ردمنش وای دولت په دې برخه کې کمزورتیاوی لري. د دفاع وزارت او کورنوی چار وزارت په کار کې نیمګړتیاوی شته. دولت نه دی توانیدلی چې خلکو ته کارونه پیدا کړي چې لامله یې په غزنی کې فقر 2 برابر زیات شوی. هغه پروګرامونه چې له غزنی سره ژمنه شوی و باید عملی شي، کنه شواري خبري هیڅ ستونزه نشي حل کولای او وضعیت لا خرابېدلی شي. د افغانستان جمهور رئیس غزنی ته په وروستي سفر کې له خلکو سره ژمنه وکړه چې غزنی به له اداري اړخه د لومړي درجې ولایتونو کې وګڼل شي او امنیتي کمربندونه به یې ټینګ شي. د رویټرز خبري اژانس په حواله پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته حکومت ژمنه وکړه چې 40 میلیونه ډالر به د غزنی ښار له بیا رغونې او هلته له جګړې ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره ولګوي. د غزنی له 3 ولسوالیو څخه ټولې په بشپړ ډول یا قسمن د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې وسلوالو طالبانو په غزنی کې څو پلونه ویجاړ کړي او مسافرو ته مشکلات پیښ کړي دي. په دې اړه د غزنی د والي له ویندوی محمد عارف نوري سره شخېدل یم. ښاغلی نوري وای، دوی د مخامخ جګړې
توانایي له لاسه ورکړې اوس لپاره د لارو او عمل منفعه دینه پر ورانولو لاس پر کوي، چې د دې د لوی څور د مخکې د غزنی پکتیکا د سړک شاوخوا 1.5 کیلومتر ساحه نړولې وه. او تېره شپه د همدغو هڅو په لړ کې دوی د غزنی ولایت د ابن ولسوالۍ په اړوند کې د کابل کندهار د لوی ادارې اړوند درې پلچکونه پر مینه باندې جوړولي دي، او د قرهباغ ولسوالۍ په عبدالاول سیمه کې د عبدالاول پل شي او لوی پل و. دا یې هم تېره شپه دوی مصروف وو چلته مان ځای په ځای کړي چې ماین خپله پر دوی چاودېدلې ده، چې د پلو د نړېدو تر څنګ څلور تنه وسلوال هم پکې وژل شوي دي. وروسته هغې نن له غرمې مخکې د قرهباغ ولسوالۍ په میدانه کې لیونۍ بازار سیمه کې د ملي اردو ځواکونو او وسلوالو مخالفینو تر منځ وسلوالې نښته هم شوې ده، چې په ترڅ کې درې تنه امنیتي سرتېري ټپیان شوي دي، 5 تنه وسلوال وژل شوي او 3 تنه وسلوال هم ټپیان دي. جګړه له شاوخوا 40 دقیقو وروسته په دواړو سیمو کې پای ته رسېدلې ده، خو په مختلفو ساعتو کې جګړه شوې ده. لیونۍ بازار په سیمه کې شاوخوا 9 بجې څګړه وا او د میدان په ساحه کې شاوخوا 11 بجې نشته رامنځته شوې ده.
آیا د کابل کندهار لار اوس بند ده؟
د کابل کندهار لار د ترافیک پر مخ خلاص ده، د ورځې په لړ کې اوس هم خلاص ده. یوازې په لومړي ساعتو کې باردار موټر چې هغه له خامه ساحه څخه تګ راتګ نه شوای کولای، د څو ساعتونو لپاره هلته درېدلي وو، چې د آباد ولسوالۍ د امنیت قوماندانۍ د پرسونل لخوا په سیمه کې هغه درې واړه پلچکونه چلېدول شوي وو. هغوی د بېرته ډک شوي دي ساحې او د موټر پر مخ د تګ راتګ ور شوې ده. خو د ورځې په جریان کې مسافر وړونکي او وړوکي موټر د سړک له خامه غاړې څخه تګ راتګ کوو.
په آینده کې هم دوی کېدای شي همدغه ډول کارونو ته دوام ورکړي، پلونه او سړکونه خراب کړي. امنیتي ځواکونه د سړک د ساتنې لپاره څه تدابیر لري؟
د غزنی پکتیکا د سړک په اوږدو کې له 13 ورځو راهیسې چارې عملیات پیل شوي دي، څو د دغه لارې د اوږدو کې ولا تر څنګ د دغه لارې له تخریب څخه مخنیوی وشو، او انشاءالله چې په ځینو ساحو کې به امنیتي پوستې هم ځای پر ځای شي. د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې له 13 ورځو راهیسې دوی هڅه کوله چې د مرکز په مربوطاتو کې جرنه وکیندي، خو له نیکه مرغه چې د امنیتي ځواکونو لخوا پر وخت اقدامات ترسره شول، د هغوی اسکواتور دوه شپې مخکې له منځه لاړه، او تېره شپه دوی په ورسوالۍ کې دغه اقدامات تخریب کړی وی. دوی کپاره د امنیتي ځواکونو لخوا احضارات شوي دي، تازهبلي کومکي ځواکونه د ملي اردو لخوا احضار شوي دي په سرګاش لاندې ساحو کې، د لارې په اوږدو کې هغوی ځای پر ځای دي، او ان شاء الله چې دې ضربه دې دغه لارې په اوږدو او په ګنښ په ولسوالیو کې نور فاس شنیز عملیات چې پلان شوي وي له مخکې هغه هم ان شاء الله پیل شي.
د غزنی د والي ویاند محمد عارف نوري و له ده سره مو دا مرکه پرون کړې وه. تاسې زموږ اخله ازادي راډیو اوري، لس بجې او 14 دقیقې دي. څو شېبې وروسته د موسیقي پروګرام لرو، خو اوس به اجمل تورمن درته وایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو نن د بېلابېلو موضوعاتو په اړه لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو په حواله لیکلي، په کومو سیمو کې چې له بایومیټریک سیستم نه استفاده نه کیږي رای باید باطل اعلان شي. ورځپاڼې د سیاسي ګوندونو او جریانونو د سیاسي کمیټې په حواله لیکلي، اوس چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه د استفادې زمینه برابره شوې، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ټولو هغو کسانو ته چې د رای ورکولو په شرایطو برابر پیژندل کیږي، که په خپلو تذکرو کې سټیکرونه هم نوي لګولي، په انتخاباتو کې د ګډون او رای کارولو فرصت ورکړي. ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې دغه شان د انتخاباتو په اړه تبصره کړې او لیکلي، په دې کې شک نشته چې شفاف انتخابات د خلکو باور په دغه پروسه بیا راژوندی کولی شي، او هغوی دا ډاډ ترلاسه کوي چې د خپل برخلیک په ټاکلو کې اغیزمن رول لري. ورځپاڼې ټینګار کړی چې دا په پرمختللو ټولنو، ولسواکي نظام او مشروع حکومت کې یو اصل دی. خو سر مقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې دا انتخابات نه د خلکو او نه د اساسي قانون له نظره ښکلي دي، بلکې د شعار تر بریده یوازې د خلکو د مشارکت ننداره ده. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا د بدخشان د طلا او د بلخاب د مسو د قانونو د رایستنې د تړونونو د لاسلیک کېدو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلی د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په داسې حال کې د امریکا په متحده ایالاتو کې له دوو بهرنیو شرکتونو سره د دغو قانونو د رایستنې د تړونونو د لاسلیک خبره کوي چې د افغانستان د شفافیت د څار شبکې مخکې تر دې ویلي و چې افغان حکومت د بهرنیو